جنګونو طریقې یا ډولونه فرق کوي. له هغه سنتي جنګونو څخه چې مخکې کېدل په تیرو پیړیو کې کېدل چې دوه ګرو به په فزیکي ډول یو بل سره جنګونه کول، هغه تغییر مومي مجازي نړۍ ته. په اوس وخت کې ډېری جنګونه د دوو لورو ترمنځ د انټرنیټي او کمپیوټري شبکو نه په ګټې اخیستنې سره ترسره کېږي او د جنګ میدان یې انټرنیټ ګرځولی ده. ښه بېلګه یې په تیرو درې ورځو کې د نړۍ سلو معتبرو کمپنیو باندې د ځینې هکارانو له لورې څخه یو حمله وه. د نړۍ ډېرو مطبوعاتو پرې خبرې وکړلې او د دغو سلو کمپنیو معلومات، ډیټابیسونه، سیستم او کمپیوټري شبکې تر اوسه پورې په خپل کنټرول لاندې رانیولې ده. ډېری وخت برسېره په دې چې له ځینو کمپنیو څخه پیسې غواړي، حتی داسې هم پېښېږي چې مکمل د هغوی سیستم ورته خرابوي. فرضاً هغوی په خپلو کمپیوټري شبکو باندې لس کاله یا پنځه کاله زحمت بېستلی ده او ډیټابیسونه چې جوړ کړي دوی هغه مکمل ورته ړنګوي یا د خلکو او د کمپنۍ خواري لس کلنه خواري له منځه وړي. یا فرضاً داسې هم کېدلی شي چې یو بانک ته ورداخل شي، هغه د بانک په میلیونونه کسانو چې هغه بانک خپل حسابونه لري د هغوی د حساب سره داسې ګډوډ کړي چې هغه بانک ډېرې مشکلې وي تر څو هغه حسابونه بېرته سره راجوړ کړي. دا هکران د دغه خپلو غلطو کارونو په مقابل کې له ارګانونو څخه یا له کمپنیو څخه یا له بانکونو څخه پیسې غواړي چې دا ډېر خطرناکې حملې دي. یو ډول حمله داسې ده چې په هغه کې هکران یا هغه د انټرنیټ د حملو ترسره کوونکي د یو سیستم مکمل کنټرول په لاس کې واخلي او هغه مقابل طرف چې حمله پرې شوې ده هغه پوهیږي چې د ما سیستم ساک سوی ده. دوم ډول حمله چې ده دا ډېره خطرناکه ده. په دې کې اصلا د حمله کوونکی د یو ویب سایټ یا د یو سیستم باندې تسلط لري او قرار یې د هغه سیستم نظارت کوي. هغه کسان چې په هغه ارګان چې هغه معلومات تبادله کوي اصلا په دې نه پوهیږي چې زه د چا تر نظارت لاندې یم. دریم چې هغه د دواړو او لومړیو حملو ترکیب ډول ده. په دې کې اول هکران نظارت کوي، کله چې بیا هغه مقابل لوري پرې پوښتي چې زه د چا له نظارت لاندې یم نو په دغه وخت کې هکران دا سیستم هک کوي.
څنګه کولای سو چې د داسې حملو مخه ونیولای سو؟
دوه نقطې دي. اول دا چې څنګه په فردي ډول د انټرنیټي حملو مخه ونیسو، او دوم څنګه له یو ارګان یا له یو کمپنۍ یا د یو ویب سایټ چې هغه کې فرضاً ځینې خدمتونه عرضه کوي د هغوی سیستم امن کوي هلته له انټرنیټي حملو مخه ونیسو. په فردي ډول سره له داسې سافټویرونو او انټرنیټي صفحو څخه باید استفاده وکړو چې هغه ډېر معتبر وي. هغه سافټویرونه چې موږ هغه ته ضرورت نه لرو او په زموږ په کمپیوټر کې پراته دي او هیڅکله نه استعمالوو باید هغه اصلا ځای ورنکو په خپل کمپیوټر کې. داسې هم پېښېږي چې له معتبرو صفحو نه لکه ګوګل نه یا فیسبوک نه یا له ټویټر نه استفاده کوو، یو اعلان د یو بل استفیل ته د پاڼې په یو کونج کې نښتی وي نو کله چې هغه باندې کلیک کړو دا موږ وړي بلې صفحې ته. هغه صفحې باید موږ دا ټول معلومات، شخصي معلومات، ایمیل او پاسورډ اخلي. دا مهمه خبر ده چې باید خپل سیستم نه همیشه بکاپ ولرو. له داسې پاسورډونو نه باید ګټه پورته کړو چې هغه ډېر خوندي وي، یا فرضاً زمونږ نوم غلطه نه وي، زمونږ تخلص پکې نه وي، زمونږ د تولد تاریخ پکې نه وي. او بل دا چې باید یو پاسورډ یوازې یو ویب سایټ یوازې یو اکاونټ استعمال کړو. یو پاسورډ باید ټول ته استعمال نه کړو. د کمپنیو لپاره، د ارګانونو لپاره به ځانته پیشنهادونه شته. اول دا چې باید کمپنۍ یا ارګانونه د انټرنیټ له داسې امنیتي سیستمونو یا وایروسونو څخه ګټه پورته کړي چې هغه د نړۍ په سطح باندې ډېر معتبر او پیژندل شوی وي. داسې هم پېښېږي چې یو مملکت د بل مملکت د معلوماتو لاسرسي لپاره په میلیونونه امریکایي ډالره پیسې مصرفوي تر څو یوازې معلومات ترلاسه کړي، خپراتي معلومات وي. هغه کسان ته چې موږ سیستم په واک ورکړی ده هغوی باید ډېر اعتباري کسان وي. باید همیشه حتی هغوی خپله هم تر تعقیب لاندې وي تر څو معلومات له بل چا سره مشخص نه کړي. یا حتی په ځینو هیوادونو کې په دې برخه کې پولیس دي. امریکا اوس پولیس لري، سایبر سکیورټي پولیس لري. چین یو میاشت وړاندې 3500 سایبر سکیورټي پولیس استخدام کړل تر څو له خپل سیستمونو څخه نظارت وکړي.